السلام علیکم احمد شیبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې په سیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس سره راپور لمخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ د نومبر په 12 مخپور کړی ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایت فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو 16 نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیه او چین له رایه ورکولو ډډه وکړه د امنیت شورا ټولو نورو 13 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې 3 کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغه اور لګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د شمنې ترڅنګ د اور لګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د مستقیمو خبرو د 3 پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند رد کړ له هغې رئیسې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشن بی پر وسویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیې ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بنجانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یوه 115 بنجان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوو نویو مخکنی سلسلې د ویجاړۍ او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت زلزله شوې ده عوام ورځ پر سړېدو د کورونو وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته سو
سرپناه نه لري او کورونه مړ شوي دي. دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوسي او سوداګر هم شکایت لري هم یو وړاندیز.
یمې خو د دولت نه دا خواهش ده چې چین نه دی هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چې غلنځه 15 لک تر شي پرېسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی.
نن د نومبر 13 د ماشومانو د څورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د ماشوم ماشومانو د مسولیت او ساتنې عمده مسولیت د دولتونو په غاړه ده، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسولیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
وړاندې په خپرونه کې دا هم واورئ چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 800 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسي شي. دغه اداره زیاتوي چې د دې زلزلې له امله لسګونه ښوونځي او ښوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نشتې شل زیرمې هم له کاره لوېدلې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې یې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې له 6.3 درجه زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ ریښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي په اغېزمنو سیمو کې 800 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسېږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په 26 سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 1 تر 3 زیانمن شوي، د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم خنه ده چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف دغه راز وایي دي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور په ټکو د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسېدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده، عوام ورځ پر ورځ سړېدو ده، کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته استو، ډېره یخه ده، مریضي لیا خوا، بې وسي لیا خوا، بې پیسې کې له بلخوا هېڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومک وي، کومکونه هم نشته، نه پوهېږم چې باید د مونږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې مونږ غم وخوري، وضعیت ډېر خرابه ده، نو په بد حالت کې استو.
سمنګان د تاشخورغان سیمې یو اوسېدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړېدلی اوس مهال په ډېره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه منګ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي، پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سې شمې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4 زره ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
خوستی سوداګر وایي چې سږ کال د زنډغوڅیو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 برابر ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل لور ته ځایي مسؤلین وایي چې سږ کال چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او 1 کیلو زنغوزي یوازې په 1 ډالر هغه هیواد ته صادرې شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دي د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریتو ویل
یمی خود دولت نه دغه یش دا چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنزا 15 لک تر شي پرسه کول دغلنزا 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستی سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره ستاندارد او اساسي زوینه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورته شامیږي هغه سړه غرته خېږي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولما یدا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنه وي خطو تخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
موږ په سلاجي کنتنر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بل کومه ستونزه لري ډېره خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې ان بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو وی دل از دغه کرایه ډېره کم شوې دي ټوټې کړې دي هم ترکیس ایرلاین کم کړې دي آریانا کم کړې دي نور به کوم وي ان یوریم ډالر تا 1 ډالر تا پی کرایه رسیدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ یواد غټ شتمنی لاندغه زنغوزی څخه هغه لاسته راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40 زره میټریک ټنه تخمین کړی دي. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلخوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. د سازمان په یو راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بې شي دي خو په افغانیو د خوراکي موادو بې څه نه څه لوړې دي. په ورته وخت یو شمیر بې وسله کورنۍ وای کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې
مخدوم
توانایی تا دوا گرفتن شدم. در کابل اوسیدونکو فریباد دریو معلوم مشمان و مرده. در حقی خوان پیو دفتر که در صفاکاری دنده کهوی و پا خبره پا دیر وضعیت که پیو کرای کور که جوان کهوی. حقی در سی شمی پوره در نومبر 13 ازادی را دیو تا ویل چه در حوال سردی دو سرسام در خوراکی و سونتوکو پا بایو که هم لوڑوالی را غلی چه خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بورجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
دو خوړو اوسونتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د 12 کسیز کورنۍ سرپرستی ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې تر دې چې بې وزله خلک د اخیستلو توان لا نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپل کلی راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بیې خې دي خو په افغاني او د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او د افغاني او ډالرو د بیو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د یو شمېر خوراکي موادو په بیو کې کم توپیر راغلی. خو د راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي له امله خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بیو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د وړو بیې بیا لږې لوړې شوې. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکو تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوی او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولی تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WFP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مسکاریګر په اوسه ډول په اونۍ کې 2 ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغانۍ رسیدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله دا بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پر اخر اسنیدنې هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې د شدت په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې، د دوی بودیجه کمیږي. د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوي دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شي ورسب مننه. د غزه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه د نړیوالو خبرګون دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو بیان کې نن سیشن به خبر اعلان تاسو ولې د غزه لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړه لیک تصویب په سیمه کې د اور بندې ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتیرش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملي او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتیرش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوی پریکړه لیک هرکلی وکړه او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلامیه کې چې د هغه د دفتر لخوا خپره شوی ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشرتابه ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره یې د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطیني ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړې لیک چې دیارلسو غړو ملاتړ وکړ او روسیې او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطیني اداره د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پرېکړې لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو 16 ساعته نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او په راتلونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلواله ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي، خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته 16 ساعتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک تصویب اړینو. دغه پریکړې لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تاو تریخوالی د مخنیوی او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلی راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون کې 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو، بچه بازۍ او فزیکي تاوتریخوالي قرباني سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده، ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله د پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالي او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم. خیلی زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که بگه بالای من دست انداخت، میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل، د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم، سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړوم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروه چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
ساتلی مې ایوانه مشه زنو دولت وغدی نه نشم متل زخپل په وخت ما بلا کو کې کالی مالی منځل کور کې بنو مالی چې په خپل بخلار شي سبب یې خلک خبرونه کې چې بس د دنیا زلم چمو کې
دوی داسې محل د دې وضعیت قرباني کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13 مله ماشومانو د جنسي ګټي اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکی، رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
په حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارتیال لري. ولی په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لوی عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده. کوم چې هغه وادونه ششمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري. هغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي تلا ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو للیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوې.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یوه بله څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یوه کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره مایعته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي مایعته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپل یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپل یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوتر ازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپیژندل، د مخلوط ډولونه پیژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي، او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون، کوم او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي عضرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوز را دو گرانو تکون کومو را تاسو یو موله مهمه نکته چه فاز نمیشه د فاز سره اشنا کیرو. فاز خپل ګران زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي، یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت ده فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاو هغه جوړوونکي اعضاوې چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای سو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کیږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحل ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو، چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولای سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شویو مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبوک شي او قاشق دوا قاشق اضافه کیږي هغه حلیږي او کچيري د بوري مقدار نورم زیات سي په دې محلول کې دا محلول چې درې جوړيږي د اوبو او د بوري محلول په دې محلول کې به بوره تر هغه یو اندازې پورې چشسي حل سي باقي نور د لوش پتل کې د اوبو لاندې برخه کې رسوب کوي یعنی په دې محلول کې هم دومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا و چې هم دومره بوره چشوا حال سوا نو پاندې ترتیب مو راځو ګران څنګه کوله مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلې دل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کې د شي پاکشي حل شي کبیر ته په همدې محلول کې مور او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي ځکه دلته مشبو محلول رامنځ کیږي خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځ کیږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کیږي او حل کیدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي چې دا ډول خپل یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت مو پیژندل اوس راځو د حل کیدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو یعنی کچیر یو په بل کښې د توکو حلیدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري د یو مادې حلیدل په بله ماده کښې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جاز قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جاز قواو پورې د دوی هغه حلی دل چش لري اړه لري نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو چې آیوني محلول چش ته ویل کیږي آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري عبارت د چش څخه دی د آیوني محلول څخه دی یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګریډ او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 4.5 ګرامه مالګه حلیږي انحلالیت یې دومره دی خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلیږي چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کیدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل د محلول اجزاوې مخلوط د مخلوط ډولونه د حل کیدونکې او حل کوونکې مادې متقابل اغیزه آیوني مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري الله مو مل شه
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم گرانو زکون کو چٹول بجو روغ او صحت مند بیاستی. گرانو زکون کو ز تاسو ټولو ته د دول سمټول کی کیمیا مضمون لمړی لوست شرغلاست وای، او ہیلہ لرم چې دل وست رستنی شیبو پوری می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کو زموج او ستاسو د نننی ورځی درسي موضوع په دیل واسکشي هم په عضوي مرکباتو کې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوه مسپې څخه پیل تر دی لسمې سپې پورې دوام لري. گرانوز د کون کو موج او تاسو د ولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وايي کیمیا مضمون چې د په ولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو. که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربن په نوم چې کاربن د مرکباتو شمیر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربن او د کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړی شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو کچیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارد فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په اتیایم کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو کاربن او کاربن تر مینس کې داسي چې خپل ګران سکون کو دی یو ډول کو ویلانسي اړیکه وجود ولري چې ډیر زیات اور زنجیرونه او یا حملوي او کوچنی کړي کې داسي چې جوړ کړي او هم دې تر څنګ د دوی تر مینس هغه انرژي اړیکه چې د هم مساوي کې په 350 کالوري جول تقسیم پر مول باندې او د دوی ایزوټوپونه لري چې خپل په طبیعت کې یو کاربن 14 او 12 ته خو د دوی د خپرېدو سلنه چې د تقریبا 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدو فیصدي ده او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربن 14 ایزوټوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې د کاربن عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربن چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې وینې. موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي خپله د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای سي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب دوی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای سي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چشکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چشکړي په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکړي غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس، پی، ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یې یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په 50 یعنی 50% دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه 50% اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه 180 درجې ده، ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونه چې دی یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل شي دي مستویز دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه 180 درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی، موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید، یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ 180 درجه زاویه هم د ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید هایبریدزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي، او په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سورې چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کښې د ایس پی دوه هایبرید کښې د ایس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کښې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یا هم سلنه ده. او همیشه د ایس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 180 درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 180 درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ایس پی درې هایبرید لرو، چې د ایس پی درې په هایبرید کښې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو ایس اوربیټال د یو ایس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو، یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د ایس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کښې یو له بل سره مخلوطېږي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کښې د ایس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو ایس او درې پی مساوي په څلور ایس پی درې سره کېږي، یعنی درې دانې یا هم څلور ایس پی درې، یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ، چې د ایس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده، او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د ایس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري، کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکری چالون دسرو شنڈو جامون